السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر لسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سره باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت په یو پرانستي استول شوي لیکي غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سهشنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې چې د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو لپاره حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیات کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدې دوستان او داسې گاونډیان چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې ان چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په اوکراین کې چې د روسي له خوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې کچېرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله و احترامات می قبول کئ کدر منو فروز دکون کو زبرشتان غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرق خلاص بم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه فروز دکون کئ برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمعي پم پتن وی درنه غلریز دکون کو لکه سره چې مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستین هله من دیم چې تاسو ټول درنه فروز دکون کئ د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یوسس تکري خوشحال کله لیست کن کو مکل دینه چیز است اصل لوست پیل کنم لاتاسو چول درنو از کن کو نهیل لرم ترسو لوست پیل پشی بو کی لخپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او کلم ولری ترسو دنن مرزی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کی لخپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کن کو راز است اصل لوست پر نور باندې زمر است اصل دنن مرزی دویم لوست شمالی او سویډین مکرده کتاب صفه له ول سیم څخه پیل به تر بیا له سیم سی پیپری خوشحال کله درمن از کن کو زمر است اصل دنن مرزی در سی اهداف یا همغه موضوعګانی چې نور به مجا تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړې شمالي او سویلي نیمکره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ په موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو ګللی ځکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال ځکون کو راځو د لوس په پیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سویلي نیمکره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکره څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی خوشحال درنو ځکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو ځکون کو د زمکي نیمکره د جوړښت ته متوجي او سجو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې زمکي کوره چې د خپل د استواره کشف په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلان د خلاص انډول سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته وچې برخې همدارنګه درنو خوځوز دکون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سرته So همدارنګ درنو خوشوز د کونکو کچیر مو تاسو سویلی نیمکره ته نظر واچو سویلی نیمکره ته فکر وکړو په سویلی نیمکره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمکره په نامه سره دي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وایي درنو کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر ته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګه درنو خوځوز کون کو سویلی نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکته او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی زکه زیاته برخه چې د وچینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل شمالي نیمکره کې ژوند کوي درنو خوشوز د کونکو کې چیرې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کور کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمکره وایي او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمکره وایي جنوبي نیمکره په خپل په ابیرنګ سره په نشه سوي دي چې ابیرنګ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره او پیشنی همدارنګ درنو خوځو ځکون کوم رساسو فنن رزلوست کې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ رساسو هدف څه دي خوځو درنو ځکون کو آی په هیجی انړي په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپوي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر درنو ځکون کوم رساسو د زمکي کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ټول ته معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کې په واسطه سره زمکه لختیزنه لویدیسته پر دوو برابر برخه باندې تقسیم شوی ده چې شمالي برخه ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شمالي برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کښه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یتیږي نو نیوی درجه په شمال کې او نیوی درجه د زمکه په سویل کې موقعیت لري نو دا نیوی درجه چې دی د دغه درجه چې د ارض البلدونو پای د زمکه د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي چې دغه د زمکه د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یتیږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکه شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي ترنو خوښ زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د زمکی په سویل په محور کې د ورستۍ نیټه کې چې د ارض البلد سیویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول د سویل سوچي دغه ارض البلدونه چې دي د زمکی سیویلي نیمه قطبونه مشتوب په نشه کړی دي او د زمکی جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو ته تشریح کړی دي په نشه کړی همدارنګه درنو ځکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره ولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو د ارکټیک دایره ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سوچي یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یتیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په تر درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره ولو چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په درجو کې موقعیت لري ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په برخه کې موږ تاسو د زمکی محور څخه ولول چې د زمکی محور څه توای او د دې څخه موږ تاسو هدف سړي ترنو زده کوونکو کچېر موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطې د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغه دوړې نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوړې کې یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سیبلي قطب پر امسره یات سوالي یعنی دغه دوه کرشي چې شمالي او سیبلي قطبونه یو د بل سره نشلبي دغه دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب پر امسره یتیږي او سیبلي د محور پای چې په خپل د سیبلي قطب پر امسره یتیږي او همدارنګ جغرافي شمال لري قطب د قطب ستوري پر لور چې دی د په خپل د زمکه د محور ته چې له اومد حاله د څخه شي لور ته سرګندېږي دا یو پر دوه درويش درجه په ځای یا اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو ارض البلدونو پیژنو چې ارض البلد څه توای اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونو په اړه کې اوریدلی او ارض البلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونو چې دی درنو خو ځکه کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلی یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارض البلدونو دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو درنو ځکه کوونکو ارض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی ارض البلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شویلې سو ارض البلدونه ویلې سو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد مواد پر دایرو باندې اومود پراتینیان کو اومود شکل سره دی په اتل بلد باندې واردې دي. همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده درس او شپت درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو درس او شپت ده. خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی، یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارزل بلدونه لږی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارزل بلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او وی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګ درنو خوځو ځکونکو د لوست په دې برخه کې مراو تاسو تلول بلدونه پیژنو چې تلول بلد څه ته وایي او د تلول بلد څخه مراو تاسو هدف څه دی. خوځو ګلالیز د کونکو تلول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراو تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراو تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراو تاسو وغوړو هغه مراو تاسو کولای سو پیدا کړو. دغه کښې د تلول بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سی وی دی. همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنوز د کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکی چې موږ تاسو داس وویشو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیل ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنشه کوي. نو په نقشه کې تلول بلد او ارزل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې ویشت سوی ده. د دوه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلا بیلا ځایونو کې موږ تاسو پنشه کړو. نو درنو خو ځز د کون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سیویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سیویلی قطبونه مو پیژندل، ارزل بلدونه مو پیژندل او تلول بلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارزل بلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سیویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مې قبول کړئ کډر منو ګللی زکون کو سپریشن غو فار تاسو ټول ته شرع خلاص ویم د اتم ټولګي جغرافي مضمون ویم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول کډر منو ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولري. کډر منو ګللی زکون کو مې راستا سو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او جهیلونو په حق ده. کتاب سپال او مینا پیل بیتر دو لسی میسی پی پری هم چیدان کدر من اگلالی زدکون کوز مراز تاسو دنن رزی درسی اهداب یا همه اغا موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست گول بلو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهیش. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وزمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې امله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیدی درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا هم دود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په دریو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د دریو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نومونو سره یادونه ورته شوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلورکوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنوز د کون کو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سین پنامه سره یی چی د ټایمز یا هم ټایمز سین چی د انګلستان په جنوب لویدی سیمو کې به هیږي په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې او پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی ژوري چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼوې. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیګې په توګه سره کچیر مورو تاسو وای یو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لاس برخه هاور جهیدونه نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پایلینډ د زړو جهیدونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لوی وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زړه کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونه څخه سرچینې جوړوي زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړی دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه مرل کیږي همچنین